وعلیکم السلام ډیر مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورته د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی پاکستانی ځواکونه د کونړ په غرنۍ سیمو کې د ډیورن لکرشي اوښتي د افغانستان په خاورې کې تحقیقات جوړ کړي. نن چهار شنبه د دوري حمل نه هم د مارچ 9 له خبرونه پیلو. د کورنۍ چارو وزارت په جرمني کې د طالبانو د یو پخواني قومندان د نیول کېدو هرکلی وکړ. اجرایه رئیس د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې خپل خالي بستونه ډک کړي. په برلین کې یوې محکمې یو پاکستانی سړی ایران ته په جاسوسي مجرم وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په جرمني کې د طالبانو د یو پخواني قومندان د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یې مؤثر اقدام بللی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دا ډول کسان هم د افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره ګواښ دی. د نیکه مرغه په دې وروستیو کې د نړۍ په هر ګوټ کې د ترهګرۍ پر ضد یوه نړیواله اجماع رامنځته شوې. له همدې کبله هر ځای چې ترهګر ځان څرګند کړي یا نیول کېږي او یا ځپل کېږي موږ ته هیله رابخښي. د جرمني د فدرال څارنوال دفتر پرون وویل چې د عبدالله په نامه یې 30 افغان تیره پنجشنبه په بایرن ایالت کې نیولی دی. جرمني چارواکي وایي ګمان کوي چې نیول سوی کس د افغان طالبانو یو پخوانی قومندان دی او څو کاله مخکې په افغانستان کې په هغه برید کې لاس درلود چې پکې 14 افغان او امریکایي سرتیري وژل شوي وه. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د دې وزارت ټول بستونه ډک او د نویو ښوونکو د استخدام زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې نوموړي دا غوښتنه پرون د پوهنې او مالی وزارتونو له چارواکو سره په کتنه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې د پوهنې د وزیر اسدالله حنیف بلخي په حواله ویل سوي چې په مجموعي توګه له 30,000 زیاتو ښوونکو ته اړتیا لري. شغلی بلخی په دې غونډه کې ویلي چې پر روان مریض کال کې باید 14,000 ښوونکي استخدام سي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون تیر کال اعلان کړی و چې د پوهنې په وزارت کې 14,000 بستونه خالی دي. د افغانستان او ویتنام د فوټبال ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه یو د یو ګول په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دا لوبه د سیشمې په ورځ د آسیایي هیوادونو د فوټبال اتلولۍ ته د لار موندلو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیمونو مدیر علي اسکر لالی د دې لوبې تر پای ته رسیدو وروسته له دوشنبه ازادي راډیو ته وویل موږ 15 نورې لوبې په مخ کې لرو چې دا 15 لوبې زموږ برخلیک ټاکونکي دي چې د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو ته لار مومو او که څنګه. دا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ رسمي لوبه وه چې د نوي روزونکي اوتو فیسټر تر مشرۍ لاندې ترسره کړه. په برلین کې یوې محکمې یو پاکستانی سړی ایران ته په جاسوسي مجرم وباله او په 4 باندې محکوم کړ. پر حیدر سید مصطفی پرون محکمې دا حکم ورکړ. د محکمې په خبره مصطفی د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک په غوښتنه د اسرائیل جرمني د انجمن د پخواني رئیس او یو اسرائیلی فرانسوي پروفیسور په اړه چې په پاریس کې کار کاوه اطلاعات راټول کړي دي. محکمه ته ثابته شوه چې پاکستانی حیدر سید مصطفی ته د دې استخباراتي کار په بدل کې 2000 یورو ورکول سوي دي. نوموړی په 2012 میلادي کال کې جرمني ته تللی و. پراخ کې د امریکا یو لوړ رتبه قومندان ویل د امریکا په رهبری ائتلاف شایي په هغو هوایي حملو کې رول ولري چې له کابله په موصول کې ځینې کسان وژل سوي دي. امریکایي چارواکو دا منلی چې ائتلافي ځواکونو په موصول کې په هغه هوایي حمله کې لاس درلود چې 12 ورځې مخکې په نتیجه کې څه باندې 150 ملکیان ووژل سول، خو تر اوسه په هغه حمله کې د ملکیانو وژنه نه تاییدوله. په عراق کې د امریکا جګپوړي قومندان ډګر جنرال سټیفن ټاون سن پرون د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته وویل لومړنۍ ارزونې ښیي چې موږ شایي په هغو تلفاتو کې رول درلود. دغه جنرال د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه ورځې هغه تورونه رد کړل چې پکې ویل سوي د امریکا په رهبری ائتلاف په موصول کې د داعش د سخت دریځو پر ضد خپله جګړه شدیده کړې، خو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره یې حفاظتي تدابير سست سوي دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان کړل کله چې په موصول کې تیره میاشت د داعش د سختریزو پر ضد تازه عملیات پیل سوي، تر اوسه په نتیجه کې تر 300 ډیر ملکیان وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي. ټرمپ دغه فرمان د سه شنبې په ورځ لاسلیک او اعلان یې وکړ چې د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته ورسېده او دا نوي تدابیر د انرژۍ د تولید په برخه کې د نوي عصر پیل دی.
Today I'm taking bold action to follow through on that promise.
ننزه د خپل ژمنې د تعقیبولو لپاره بل لا زړورتیا ډاک اقدام کوم. زما اداره د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته رسوي. موږ به اوس د ډبرو پاک او واقعاً پاک سکاره ولرو. له نننی اجرایوي اقدام سره پر امریکایي انرژي د بندیزونو د لرې کېدو لپاره تاریخي ګامونه اخلم چې د حکومت نفوذ بیرته اعاده سي او هغه مقررات لغوه سي چې د خلکو دندې ختموي. د ټرمپ له دې اجرایوي فرمان سره د امریکا په فدرالي مځکو کې د ډبرو د سکرو پر اجاره لګول سوی بندیز لرې کیږي او د پاکې انرژي پر هغه پلان د بیا غور اجازه ورکوي چې د مزرعه غازونو پر تولید محدودیت لګوي. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ د اقلیم د بدلون خبره یو فریب بللی و چې د دې په وینا چین ترې ګټه اخلي. د پنځمې پرز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د دې سازمان عمومي اسمبلی ته وویل د اقلیم بدلون بې ساری او زیاتېدونکی ګواښ دی او د اقلیم د بدلون مخنیوي ته پام اړول یو داسې لوی فرصت دی چې موږ یې له لاسه نسو ورکولی. ګوتریس ویلې وه په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ باید په دې برخه کې په ګډه او همدا اوس اقدامات وکړو. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې پر روسیې د دغه تړون د فشار پر اړتیا خبرې وکړي. پر روسیې د فشار غوښتنه د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د ماسکاو تهاجم ګڼل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه عالي رتبه مقام د نوم نه ښولو په شرط دا څرګندونې پرون له خبریالانو سره د ټلیفون له لارې وکړې. دا په اصل کې د چې ریکس ټیلرسن بروکسل ته روان دی څو د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي ویلي ټیلرسن به د ناټو تړون له چارواکو سره د اوکراین په ختیځ کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره پر ګډو ژمنو او پر روسیې د ناټو د فشار پر دوام بحث وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې خپل تهاجم پای ته ورسوي او خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د اوکراین په تړاو یې د مینسک په موافقه کې کړې وې. په اروپا کې لوړ پوړي امریکایي جنرال یو ور بیا له روس پلو بلتون غوښتونکو سره د مبارزې لپاره د مرستې په هدف اوکراین ته د درنو او عصري وسلو د استولو ملاتړ کړی دی. په اروپا کې د امریکا وتلي پوځي قومندان جنرال کورتیس سکاپروټي پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل باور لري چې اوکراین ته د مهمو دفاعي وسلو پر استولو غور ته اړتیا ده. د امریکا د حکومت چارواکو تر اوسه اوکراین ته د ټانک ضد راکټونو په څیر د دفاعي وسلو د استولو په اړه په کانګرس او نورو ځایونو کې له غوښتنو سره مقاومت کړی دی. د چارواکو بیره دا ده چې دا کار به د روسیې لخوا په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو سبب سي. د روسیې حکومت په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې او د روسیې د قلمرو یوه برخه اعلان کړه. پاینه حال کې د اوکراین په ختیځ کې هم ځینې بیلتون غشتون کې ډلې چې د روسیې ملاتړ ورسره دی له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي. د امریکا مشرانو جرګې په ناټو تړون کې د شاملېدو لپاره د مونټینګرو پیشنهاد ته د تایید نهایي رایه ورکړه. د دې پوځي تړون دغه پراختیا شاید د روسیې غوسه وپاروي. سناتورانو پرون په قاطع اکثریت په ناټو تړون کې د بالکان حوزې د دغه هیواد د شاملېدو په پلوي رایه ورکړه. د دې پوځي تړون دوه نور غړي هیوادونه هسپانیا او هالند هم باید دغه پیشنهاد ته رایه ورکړي، خو د امریکا رایه ډیره مهمه ګڼل کیږي. د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې له مخې په رسمي ډول له اروپایي ټولنې د بریتانیا وتل پیلېږي. د میرمن می دفتر د هغې یو عکس خپور کړی چې دغه تاریخي سند لاسلیک کوي. دغه لیک به نن د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک ته وسپارل سي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا سفیر ټیم بارو به دغه لیک نن ماپښین لاس په لاس شغلي توسک ته وسپاري. په دې توګه به د لیزبون تړون 50مه ماده عملي سي چې له مخې د بریتانیا د وتلو دوه کلنه پروسه پیلېږي. اته بجې او لاس دقیقې سوې. د کونړ ولایتي شورا ادعا کړې وه چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په مربوطاتو کې تحقیقات جوړ کړي، خو دفاع وزارت وایي
قطعاً تر څو چې یو افغان هم ژوندی وي پاکستاني ځواکونو ته د خط نه دې خواته نه اجازه ورکوي، نه د راتلولو اجازه ورکوي او نه د تحقیقاتو د جوړولو اجازه ورکوي.
د کابل اوسیدونکي د ولسی جرګې پر وروستۍ پریکړې چې امنیتي چارواکي استیضا خو بیرته یې د باور رایه ورکړه انتقاد لري.
پرون یا وړما ورځ یا لاس ورځې مخکې دا بل وزیر و، اوس بل وزیر شه، دې کوم شایستګي وکړه چې تا وخت استیضا کړه بیرته دې رایه ورکړه.
په اورزګان ولایت کې نجونې خطرونه او ستونزې پر ځان منی خو ښوونځي ته ځي.
زه ګوره داسې نه یم راغلی چې یو ورځ په یو لار راز ځم، یو ورځ پر بل. هغه د خلکو د خبرو څه چې په چاپس خبرې کوي چې دا ولې مکتب ته ځي، ولې داسې، یعنی زه تر ننه پورې دا 12 کاله راغلی یم، زه په یو لار نه یم راغلی مکتب.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي.
اتیا په سلو کې کورونه د چرخ نه وتلي دي، د خلکو کورونه، د خلکو آبادی او د خلکو زندگی، باغونه، هر څه تخریب دي.
دا همورې چې له کندهار شپږ څلوېښت زره چونه وچ او تازه میوه بهر ته صادرسوي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتونکي دي. او بل خټکی دي چې هغه پاکستان ته 420 ټنه زموږ د لارې تللی دي، دوبۍ ته 550 ټنه تللی دي.
د ننګرهار د شیوي ولسوالۍ د کاشکوټ ویجاړ پله د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی.
دا هم داسې خراب شوی د حکومت د دې غم نه خوري، ورځ به دا داسې نه چې خدای نه خواسته داسې ورځ راشي دا چپه شي، نو دا افغانستان ته هم ډېر تاوان رسوي او دې خلکو ته.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي پاکستاني ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیورند له کرښې اوښتي او د افغانستان په خاوره کې تحقیقات جوړ کړي دي. تفصیل له اجمل انڅخه.
خاص کونړ او سرکانو هغه ولسوالۍ دي چیرې چې ځایي خلک او د کونړ د ولایتي شورا مشر له کرښې څخه د پاکستاني ځواکونو د وښتلو او د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو ادعا کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی به پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې ول ویشم د ډیورن لکرخه دی غاړه را تیر شي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر آزادی رډیو سره خبرو کې دا ریپورتونه چې ګوندې د کونړ په ځینو سیمو کې پاکستانی ځواکونه له ډیورن کرخه څخه د افغانستان خواته وښتي په کلکه رد کړل.
پاکستانی ځواکونه د خط نه دی خواته تحقیقات نه جوړولې شي، نه څوک اجازه ورکړي. دا مخکیم دا خبرې په مطبوعاتو کې وی قطعاً تر څو چې یو افغان هم ژوندی وي پاکستاني ځواکونو ته د خط نه دې خواته نه اجازه ورکوي، نه د راتلولو اجازه ورکوي او نه د تحقیقاتو د جوړولو اجازه ورکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې اړه د څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د سی شنبې په ورځ د کونړ د ولایتي شورا مشر حاجي محمد صافي ازادي رډیو ته وویل د کونړ ولایت په ځینو هغه سیمو کې چې د ډیورن پر کرخه پرتې دي پاکستاني ځواکونو پرله پسې نږدې کورونه بمبار کړي او خپل تحقیقاتي رامخته کړي دي. خاغلی صافی په کونړ کې د ازادي رډیو خبريال ته وویل
چې د کونړ خاص ولسوالۍ د مایا سر کې تقریبا د 500-600 متره په فاصله کې د خلکو د خوراو وخت د سفر وختونه د خپل تاسیسات جوړي. هم دغه سي د سرکاړو ولسوالۍ کې په مختلفو ساحو کې په سپینه څوګه کې، په بختی کانډو کې، په چرتنۍ کې، په ډوس سر کې، په میټۍ کانډو کې، په ننګ سر کې، په ګلافړۍ کې چې دیو مشنګري هم مثال دغه ته د نوې آبادۍ او تاسیسات جوړولو لپاره خپل مشنګري هم مثال په کار لګړي.
د خاص کونړ د ولسوالۍ د هغه سیمو ځینو اوسیدونکو چې د ډیورن کرخې ته نږدې پرتې دي هم د ازادي رډیو ته ویلي پاکستانی ځواکونه پر لپسې د دوی پر کلو او کورونو د توپونو ډزې کوي څو داسې مل خلکو خالی کړي او د دوی لپاره د پرمختګ زمینه برابره شي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستانی ځواکونو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی د ثواب ویلو لپاره د افغان دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي، خو دا نه مني چې ګوندې پاکستاني پوځیان په کومه سیمه کې له ډیورن کرخې څخه د افغانستان خواته اوښتي وي.
د کونړ ولایتي شورا ادعا کړې وه چې پاکستاني پوځیانو د کونړ په مربوطاتو کې تحقیقات جوړ کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت دا مسله نه تاییدوي. په دې خبرونه کې اوري چې د خوندې ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې له ښوونځیو پوځي استفاده او په ښوونځیو حملې څیړل کیږي. افغانستان هم په دغه اجنډا کې شامل دی. د کابل ځینې ولسی وګړي د ولسی جرګې د غړو په وروستۍ پریکړه چې له مخې د امنیتي او دفاعي سکتور وزیران او لوړ پوري چارواکي د استیضا لپاره وربلل سي و، خو دغه چارواکو ته بیرته د باور رای ورکړل سوی انتقاد لري. اکرام الله اکرام له کابل نور حل راکوي.
د مرکز کابل یو شمیر ولسی وګړي د ودسی جرګې د وکیلانو کارونه په ځانګړي ډول د حکومت په کارونو نظارت او خلکو ته خدمت نمایشي ګڼي او د امنیتي مسولینو دغه شان استزا کول د انتقاد وړ بولي. ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د کورنۍ چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په غبرګون استزا کړل او بیرته یې هغوی ته د تایید رایه ورکړه. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو نور الله او نجیب الله ازادي راډیو سره په خبرو د وکیلانو په دغه کار انتقاد وکړ.
دا خو سپینه خبر ده چې هایا پرون یا وړمه ورځ یا لس ورځې مخکې دا بل وزیر و اوس بل وزیر شه دې کوم شایستګي وکړه چې تا وخت استضا کړه بیرته دې رایه ورکړه.
ورې دې وکیلانو نه موږ څه ګټه؟ افغانستان ته خو ګټه نشته، سره سره تاوان ګټه نشته، څه وکړو دوی سره موږ؟
ولسی جرګې د سردار محمد داود خان پر روغتون له ډلهیز برید وروسته چې سباندې درې اونۍ مخکې ترسره شو په ډېرې تیزۍ د امنیتي سکتور په مسؤلینو انتقاد وکړ او د هغوی د استضاع غوښتونکي شول. بالاخره ولسی جرګې له شل ورځني ځنډ وروسته امنیتي او دفاعي مقامات په هیواد کې د نامنۍ او د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په غبرګون کې استضاع کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی په دې برخه کې هر ډول معامله ردوي او وایي وزیرانو ته د اعتماد د رایې ورکولو پریکړه د ملي ګټو د ساتلو په هدف شوې ده. ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه چې ولی امنیتي مسؤلینو ته د تایید رای ورکړه داسې وویل:
موږ یو لوړ بخ حیات لرو چې هغه افغانستان راځي او په دریو مراتو کې دلته موږ سره توافقنامې لري، موږ سره تعهدات کېږي، نو موږ ملي ګټې له خپل شخصي ګټو نه بلاتر وکړو.
ښاغلی احمدزی دغه شان وویل: د ولسی جرګې فشارونه د دې لامل شول چې په امنیتي بستونو کې ځینې بدلونونه راشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي امنیتي چارواکو ته د باور رایه ورکول د ولسی جرګې له لوري یو مناسب کار ګڼي. ګلالی اکبری په دې اړه داسې وویل: دا وایي د ولسی جرګې د هغو ټولو جنجالونو سره سره چې دوی په خپلو کې سره لري او هغه جدیت چې لاولی درلود خو وزیرانو ته بیا هم د تایید رایه ورکړه، زه دا په اوسنیو شرایطو کې یو مثبت او ګټور کار ګڼم. مشرانو جرګې هم د ولسی جرګې تر استزاحیه ناست یو ورځ وړاندې امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو نامنیو د زیاتېدو او د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې په تړاو استجواب کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د سپر په نامه پوځي عملیات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي په دغو عملیاتو کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او دولسو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. نجیب الله الخیل یې تفصیل لري.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې نه وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزي آزادۍ راډیو ته وویل چې په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر کورنۍ هم موجودې وي چې تر عملیاتو وروسته له دې سیمې تښتېدلي دي.
په دې عملیاتو کې نن لپاره دښمن له منځه تللی دی او داسې ډېر هغه سیمواد چې درې شوي په غوږ مخابري وي د دوی په غوږ تلویزیونونه وه او د چچنیانو مرکزونه وه. هغه آخري تلاشي کې د دوی ټول مرکزونه تلاشي سوله او هغه مواد او اسناد چې ضروري وه هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سوله.
په لوګر کې د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رازق ساپی وایي چې د څرخ ولسوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتلي او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه، کورونه، جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د څرخ نه وتلي دي، د خلکو کورونه، د خلکو آبادي او د خلکو زندگی، باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده. منتها د غارازي پیچلې ده او دوی د خلکو د کورونو نه زیاته استفاده کوي.
د لوګر والی حلیم فدایی هم د ځایي ادارې د یو شمېر ملکي مامورینو سره یوځای د څرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یادې ولسوالۍ ته تللی و.
یو شی چې ما ولید، وسلوالو مخالفینو ملکي خلک ډیر زیات ځورولي دي، هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه، ښوونځي، حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي. په راتلونکي کې هغه انکشافي پروژې چې په ولسوالۍ کې پلي کېږي د هغې په اړه باندې موږ ولس نغشتن وکړه چې موږ سره همکاري وکړي.
دی یادونه ورده د تیر جمعې ورځ راهیسه د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوال لوري ډیر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ورزو پکتیا ته د زرمت او جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې هر کال حکومت ورته د پراختیايي پروګرامونو د پلي کېدو ژمنې ورکوي خو د دوی اساسي ستونزې لا پر خپل ځای پاتې دي. د او تپان در سره په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب سهار په خیر. دغه دوی ولسوالۍ څه ویل کېږي چې ولې له پامه غورځول شوی دي؟
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې دي زرمت او د جانخیل ولسوالۍ دوه هغه ولسوالۍ دي چې دي تر ډېره بریده د حکومت واکمني پکې تر مرکزونو پورې محدوده ده. په اطرافي سیمو کې د حکومت یا حکومتي ادارې بشپړ ډول فعال نه دي یا رسیدګي نسي کولی. د خلکو شکایت دا ده چې دلته په دې ولسوالیو کې محاکم، څارنوالي او هغه نور لازمي ادارې چې باید د ولسوالۍ حیثیت ولري هغه فعال نه دي. د جانخیل د ولسوالۍ مرکز خو په تیر کال کې د څلورو پنځو میاشتو دپاره د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ ته انتقال شوی وو چې بیا وروسته په دې وتوانېدل چې په ژمني موسم کې جانخیل ولسوالۍ ته خپل مرکز انتقال کړي او هلته یو څه کار وکړي. د خلکو ټول شکایت دا ده چې دوی سړکونه خراب دي، دوی روغتیايي خدمات نه لري. خو غټ شکایت چې دا غدا ده چې د روغتیايي خدمات یا نور خدمات د لاسرسي له وجې دوی تلفات ورکوي. یو وجه غټه لامل دا ده چې دوی سړکونه خراب دي. مونږ تیر ورځ د پکتیا د فایدامل رئیس سره خبرې وکړې چې دغه سړکونه ژمني خو په تیرو اوو کلونو کې د جوړېدو کېږي، تر اوسه دوی اقدام نه دی کړی. نه دی کړی او دوی پیدامې رئیس ویلې چې سږ کال کې دوی پلان لري چې دغه سړکونه جوړ کړي. داسې ستونزه په کوم ځای کې ده د سړکونو په برخه کې د پیدامې د رئیس غږ به واورو.
زرمت سرک خو وزارت فیدامه په دې رابطه باندې ډیر چتی ده او د سروې ټیم راغلی وو تیرمنه ده ګاردیز نه تر کولالګو پورې چې د غزنی سرحد پورې دا سرک سروې کړ چې مجموع کې 250 کیلومتره سو اوس په ډیزاین باندې کار روان ده. په وزارت فیدامه کې انشاءالله به دا څو هفتو کې به ډیزاین کار تمام شي او اعلان ته به ورکول شي او دا انشاءالله خلکو ته ډاډ ورکوو چې په دې کال کې به انشاءالله یې د اساسي جوړونې کار پیل شي.
بل اتپان صاحب د فواید امیر رئیس عبدالله درانی د جانخیل ولسوالۍ په باب څه وویل؟
د جانخیل ولسوالۍ په اړه ویل چې دغه جانخیل ولسوالۍ او د څمکنیو ترمنځ غځېدلې لویه لار به هم په سږ کال په اوږدو کې جوړې چې دا د زرمت او د غزنی د ګردیز او د غزنی ترمنځ غځېدلې لویه لار چې د زرمت سا هم په کې راځي دا به هم جوړې. دوی اطمینان ورک خلکو ته چې په د مرکزي حکومت توجه په دې دواړو سړکونو کې او په پراختیايي پروګرامونو کې ډېره زیاته ده.
داود تپان و په پکتیا کې ومردل چې د زرمت او جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې هر کال حکومت ورسره ژمنې کوي خو په دغو دوو ولسوالیو کې لا هم اساسي کارونه نه دي شوي. خپلواک له زابله په خپل پیغام کې لیکلي د زابل ولایت د شاجو ولسوالۍ ښوونکو له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. له پوهنې وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې دې مسالې ته توجه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر: د څمکني په ولسوالۍ کې مکتبونه شروع شوي دي خو درسي کتابونه نسته. عبدالواحد مدقق له لوګره: حکومت دې د راستنېدونکو افغانانو لپاره پوره چمتووالی ولري. بصری هیله من له کابله: د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت باید راستنېدونکو ته مځکې ورکړي ځکه اکثر مهاجر چې هیواد ته راغلي دي بې سرپناه ژوند تیروي. وحدت الله د کونړ له مرکزه: د برېښنا له شرکت څخه غواړم چې د برېښنا د تولید په موخه د برق بندونه د کونړ پر سیند جوړ کړي. د خوندې شونځیو په نړیوال کانفرنس کې له شونځیو پوځي استفاده او پر شونځیو حمله تیرل کیږي. دغه کانفرنس د دوه ورځو لپاره د ارجنټاین په پلازمینه کې پلان شوی دی. سفی الله ستانکزی:
د خوندی خوندزیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې په خوندزیو باندې حمله بندي او عاملین محاکمه شي. سیف د چلډرن دا غوښتنه د خوندی خوندزیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې چې تمه ده د مارچ 28 او 29 د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې تر سره شي مطرح کړی ده. د خوندې خوندیو په نړیوال کانفرنس کې د سباندې شپېتو هیوادونو مشرانو او چارواکي برخه اخلي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په یوویشتو هیوادونو کې په خوندیو حملې شوي او پوځي استفاده ترې شوې ده. سیف د چلډرن ویلي د خوندې خوندیو کانفرنس یو ښه فرصت دی چې د دغو حملو په مخنیوي بحث وشي او د خوندې خوندیو اعلامیې هم تصویب کړی شي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې په خوندیو حملې شوي او یا پوځي استفاده ترې شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهردات تاییدوي چې افغان زده کوونکي او ښوونکي له خطر سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د جګړو ښکېلې خواوې د ښوونځیو خوندیتوب په پام کې نه نیسي.
په بار بار مو د جګړې له ښکېلو غاړو دا غوښتي چې حداقل خپل ځواکونه له ښوونځیو لرې وساتي او له ښوونځیو نه د جنګي اډو په توګه استفاده ونه شي. خو له بده مرغه کله کله دا شان خوشنوونکي خبرونه اورو. زموږ غوښتنه بیا هم له دوی نه دا ده چې ښوونځي له جګړیزو مسایلو لرې وساتي،
مکاتب از مسئله جنگ جدا کنند.
تر دې مخکې هم په هلمند، روزګان، زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جنگ جګړو په سبب د ښوونځیو له تړل کېدو او له هغوی نه د پوځي استفادې راپورونه ورکړل شوي دي چې ویل کېږي لا هم د تړلې ښوونځیو شمیر سلهاو ته رسیږي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې لږ تر لږه سل واره په ښوونځیو حملې شوې دي. دغه سازمان همداراز ویلي چې په سوریه، یمن او فلسطین کې لا هم په ښوونځیو د حملو ګواښونه زیات دي او یوازې په سوریه کې وروستیو جګړو 4000 ښوونځي وران کړي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان ویلي تر اوسه شپېتو هیوادونو چې اکثر یې د اروپا او ناټو غړي دي د خوندي ښوونځیو اعلامیه تصدیق کړې او هڅه کوي څو په پوځي کړنلارو کې په بدلون سره د ښوونځیو خوندیتوب ته زیاته پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د رپورت په اساس څه باندې 2 میلیونه ماشومان په سوریه کې له ښوونځیو لرې پاتې دي او څه باندې 100,000 سوریایي ماشومان ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې هم له کډوال کېدو سره سره له تعلیمه محروم شوي دي.
ومردل چې د خوندي ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې له ښوونځیو پوځي استفاده او پر ښوونځیو حملې تیل کیږي. په هغو هیوادونو کې چې ښوونځي له زیات ګواښ سره مخامخ دي افغانستان هم شامل دی. په اروزګان کې زده کوونکي نجونې وایي چې د درسونو په وړاندې لوی خنډ د ښوونکو او درسي کتابونو کموالی دی. د پوهنې ریاست وایي د دغو ستونزو حل ته یې هڅې تیزې کړې دي. شریف الله شرافت دغه موضوع څېړلې ده.
الله چلا چلا له یوته
پاورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د ملالی لیسې یو شمیر شزینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې په ښوونځي کې د ساينسي مزامینو لپاره شزینه ښوونکي او درسي کتابونه نه لري. د هغوی له جملې څخه یوه هم د 12 ټولګي زده کوونکي ستاره او بل هم سلګی ده چې وای په کور او کلی کې د خلکو پیغورونه هم پر ځان وړي چې ګڼي ښوونځي ته ځي خو بیا هم په ښوونځي کې ورته د زده کړې لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي.
ستونزې دي لکه د کتابونو نشتون دی او د استادانو نشتون. پیغور خو په روزګان کې انجونو ته بیخي ورکول کیږي او په کلي کې خو بیخي دا خبرې خو خلاصېدنه لري. د 12 کاله چې زه راتلم زه ګوره د سینم راغلی چې یو ورځ په یو لار راځ زم یو ورځ پر بل هغه د خلکو د خبرو څه چې په چاپس خبرې کوي چې دا ولې مکتب ته ځي ولې داسې. یعنی زه تر ننه پرې دا 12 کاله راغلی یم زه په یو لار نه یم راغلی مکتب. له مرکزي ادارې څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته یو استادان راولي او د ساينسي مزامینو استادان ځکه چې لته په لیسه کې ساينسي مزامین ته ډیر اړتیا ده.
کتابو کمیسته ځکه تیر کالم د شاګردانو کتابونه نه و پوره کتابچی او قلمونه د خپل معرف شاګردان ته آماده کی او د کتابو په بخش کې زیات ستونزسته ځکه د شاګردان ستخ کتابونه نه و.
برښنا چې د تاریخ او جغرافي مزامین شوونکې ده او په دې برخه کې خپل زده کړې کړي وای چې د شوونکو د نشټو لامل د دری او پښتو مزامینو درس هم ورکوي.
بعض وخت تاریخ او جغرافي هم درس ورکړي ده، بعض وخت هم دری او پښتو هم درس ورکړي ده. خو زما اصل رشته چې د تاریخ او جغرافي ده او زه د تاریخ جغرافي د فاکولټي نه خلاص یم. ما غرشته خو باز مشکلات بو اجینه زه کله دری درس ورکوم کله پښتون درس ورکوم. ما باز استادان ډیر کم بود د باز مزامینو لپاره.
دا په داسې حال کې دی چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ماحال د مسولینو په خبره شپې ته شزینه شوونځي شتون لري چې د هغوی له جملې څخه 55 فعال دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د پوهنې رئیس سنولا نشر هم د زده کوونکو د غستونځي پر ځای بولی خو وایي چې د غستونځو د حل لپاره کوټلې ګامونه اخیستي دي.
موږ په ملالۍ لیسه کې شل شعبې لرو او ټول تشکیل مو 15 کسان دي. نو هڅه د هرې شعبې لپاره یو تن معلم نه لرو. دا ستونزه مهم اما د مرکز سره شریکه کړې ده او هم کوشش کړې ده چې په دې ځای کې ورته د حل لارې پیدا کړو.
شاغلی ناشر دا هم ویل چې په دغه ولایت کې نامنوی د پوهنې پر بهیر منفي اغېزې کړې او شاوخوا سل ښوونځي د نامنوی له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي او زرګونه زده کوونکي هم د زده کړې له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
لدې خبرونه نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په جرمني کې د طالبانو د یو پخواني قومندان د نیول کېدو هرکلی وکړ. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پوهنې له وزارت څخه غوښتي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې دي د دې وزارت ټول خالي بستونه ډک کړي. د افغانستان او ویتنام د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. برلین کې یو محکمه یو پاکستانی ایران ته په جاسوسي مجرم وباله او په څلور کاله باندې محکوم کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې پر روسیې د دغه تړون د فشار پر اړتیا خبري وکړي. په اروپا کې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال یو بیا له روس پلو بلتون غوښتونکو سره د مبارزې لپاره د مرستې په هدف اوکراین ته د درنو او عصري وسلو د استولو ملاتړ وکړ. او د امریکا مشرانو جرګې په ناټو تړون کې د شاملېدو لپاره د مونټینګرو پیشنهاد ته د تایید نهایي رای ورکړه. په پکتیا کې د 12 او 14 پاس انجونې غواړي چې په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه کار وکړي، خو د پوهنې ریاست وایي چې د دوی د ګمارنې لپاره بستونه نه لري. داود تپان او نور تفصیل.
د پکتیا مدني فعالان ولسی جرګې او ولایتي شورا وکیلان دا خبره کوي چې په لرو پرتو سیمو کې د دودیزو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دا یو چانس دی چې د اوناسو په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي استخدام شي. مدني فعال او د ځوانانو پارلمان غړي ریمن یازی ازادۍ راډیو ته د ښځینه ښوونکو د استخدام خبر یادولو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې د پکتیا په څیر دودیزه ټولنه کې چې د نجونو زده کړو پر وړاندې ډېر زیات خنډونه موجود دي، جمهوري ریاست او مرکزي حکومت باید د نه خوونکو د استخدام لپاره په اوکولاده بستونه منزور کړي.
دلته هغه خویندې چې د نورو کالونو په پرتله یې د تعلیم سطح پورته شوې ده، چې 12 او 14 آن د پانتونه فارغې شوي دي، اوس غواړي د نجونو په لیسو کې خپل تدریس ته دوام ورکړي. د نجونو لپاره نو د ریاست جمهورونه موږ همدغه هیله ده چې په اوکولاده بستونه ورته راولېږي تر څو دلته استادانې وکولی شي چې وظیفه واخلي او نجونې وکولی شي چې د تعلیم نه برخمنې شي.
د دام ویل چې کچیرته په پکتیا کې د دې ډول فرصتونو ګټه پورته نشي، د نجونو د تعلیم په مخ کې پراته خنډونه به همداسې دوام ولري او ورځ تر بلې به د نجونو تعلیم ته د خلکو توجه کم شي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي راضیه سادات وویل چې دوی له ولسمشر اشرف غنی سره د نجونو دغه ستونزه یاده کړې وه او هغه د استخدام په وکولاده ژمنه کړې وه چې دوی بیا هم دا موضوع تعقیبوي.
نو سکول دا نو بیا هم غواړو چې کار وکړو او هیله ده چې رئیس جمهور خاص دغه بعضې ولایاتو ته بسونه ورشي معرف ده چې رسمي شي د خویندې و اینجوني که حالې علاقهمندې وي چې استاد شي دارالمعلمین کې یا استاد شي په لیسو کې، دا زموږ دپاره ډېره د سختي وړ ده.
د دې په خبره که دغه سلګونو نجونو ته چې غواړي په خپلو سیمو کې د ښځینه ښوونکو په توګه دنده اجرا کړي کار پیدا نه شي، د دوی په کور ناسته به د نورو نجونو د تعلیم په مخ کې هم خنډ شي. یو ځل بیا راضیه سادت:
هغه نجونو چې دومره مشکلاتو کې تر دغه ځایه پورې ځانونه رسولي دي چې هغه دا رقم ناامیده پاتې شي په کور کې، یو کال دوه کاله پاتې شي، متاسفانه اول پلار مور ورته چې 12 کاله د درس وېښه ده وکړه، اوس بیا هم په کور کې ناستلی.
یوازې دا نه ده چې د دغو نجونو د سرنوشت په اړه اندېښنه څرګندوي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګلم د دغو نجونو راتلونکي ته خپه دی او له جمهوري ریاست څخه د ښځینه ښوونکو د ګمارنې په موخه د بستونو غوښتنه کوي.
ریاست جمهوري باندې غږ کوو چې همدغه طلایي چانس ته باید پکتیاوال ګټه پورته کړي، هغه خواندي چې انجونو په برخه کې خون کې نه لري دغه تا پاو کلادا تشکیل منظور کې
د د په خبره په پکتیا کې بیت کلتوري ستونزو او منفي دودونو لمنځوړلو لپاره لوړو فرصتونو ګټه واخیستل شي چې وکولای شي پراتلونکو کې جامعه کې د تعلیم یافتن جنو شمیر تر دې هم لوړ شي. دا پکتیا پوانی رئیس کوچای زازای د غستون زمانی چې په پکتیا کې زیات شمیر نجونی غواړي د رسمي خونکو پایس دند اجرا کړي خودی ورته د مقررېدو په خاطر بستون نه لري.
د تشکیل مخې باید یو لسو خونکو مونږ ته راکړل شي. په دې کې باید تر 500 پورې مونږ جنونی ولرته کړي. جنونو مکاتب په دې اخیری وختو کې ډېر پرمختګ کړی دا ډېرې خونځي مونږ لرو. تر 500 جنو بستون ته مونږ ضرورت لرو. دمګړی مونږ ته 200 پکتیاوالو جنونو د مالینې لپاره درخواستیانې راکړي خو متاسفانه چې دې لپاره موږ تشکیل نه لرو. ورته
د زیاتوي چې له پوهنی وزارت سره د غستونز په پرله پسې ډول شریکه کړې ده او هڅه یې هم دغه ده چې د خزینه خونکو د استخدام لپاره بستونه پیدا کړي. د خزینه خونکو لپاره د بستونو نشټوالي خبره په داسې محال کیږي چې دا مال په پکتیا کې و 50 دنجونو خونځیو کې نږدې 950 رنجونی په دکړو بوختې دي چې اکثریت ناز د کوونکې د ودانۍ او مسلکي خونکو له نشټوالي شکایتونه کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. له کندهار شپږ څلوېښت زره ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادر سوې. صادق رښتینی رپورټ لري.
په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو چارواکي وایي چې په تیر کال کې د 55 میلیونه 653 زره ډالرو په ارزښت شپږ څلوېښت زره ټنه وچه او تازه میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړي دي. په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی بنا آزادی راډیو ته وویل که څه هم تیر کال د انګورو د راټولولو پر مهال پاکستان د شاوخوا شلو ورځو لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار بتړل او د لنجې میوې د سوداګرو لسکونه موټر انګور خراب شول. خو له دې سره سره د تیر کال په لسو میاشتو کې د تیرو کلونو په پرتله د میوو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د ښاغلي بنا په وینا چې د تیر کال په لسو میاشتو کې د کندهار څخه بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته شپږ څلوېښت زره 910 ټنه وچه او تازه میوه صادره سوي چې ټولې ارزښت یې 55 میلیونه 653 زره ډالره کېږي. د سوداګرۍ د خونو د مرستیال په وینا په وچه میوه کې ممیز، بادام، انځر، ارتاوي او په لنده میوه کې انار، انګور، خټکی او نورې میوې شامل دي چې د بېلابېلو سوداګرو لخوا پاکستان، هندوستان، دوبۍ، قزاقستان او نورو بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي دي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتونکي دي. او بل خټکی دي چې هغه پاکستان ته 460 ټنه زموږ د لارې تللی دي، دوبۍ ته 55 ټنه تللی دي. مجموعه کې موږ شپږ څلوېښت زره 910 ټنه وچه او تازه میوه پیسې 55 میلیونه 653 زره او 3 ډالره کېږي.
د سوداګرۍ د خونو مرستیال وایي سږ کال په لومړي ځل د کندهار څخه قزاقستان ته د یو نیم ټن په اندازه د انارو صادرات سوي. بلخوا د لندې میوې سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې د یو معیاري او مجهز مارکیټ جوړېدو د میوو په ساتلو او انتقالولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د مهمان د لندې او تازه میوې په نوم د دغه معیاري مارکیټ یو سوداګر راجش لالی وایي د تازه میوو په موسم کې له دغه مارکیټ څخه هره ورځ د 1500 ټنه په اندازه د تازه میوو او سبزیو صادرات کېږي. په ورته وخت کې باغ لرونکي هم سږ کال نسبت تیرو کلونو ته د انارو او انګورو حاصلات ښه بولي. د باغ لرونکو په وینا سږ کال له طبیعي آفتونو او مرضونو پرته یې د دغه میوو حاصلات ترلاسه کړي.
امریکا د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د همکاریو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز راکړې ورکړې د پراختیا خبره هم کوي. د جنګ ځپلو هیوادونو لپاره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي مایکل دلینی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل کابل ته د راتګ هدف دا ده چې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړي چې امریکا په افغانستان کې اقتصادي وده او د سوداګرۍ پراختیا ته ژمنه ده.
Kabul this week
دا ونی زما حضور په کابل کې د دې لپاره دی چې د خپل حکومت لخوا د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړم چې موږ له دوی سره ولاړ یو او د اقتصادي ودی او پراختیا ترڅنګ دغه هیواد د خلکو د ژوند خوالي ته ژمن یو. ښاغلی دلینی ویل دوی به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودی او پرمختګ لپاره د ظرفیتونو په لوړولو او د پانګونې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو لکه د کرهنې د پراختیا، پانګونې، مالی مسایل او د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د ونډې په برخه کې شاوخوا $1 بلیون مرسته کړې. دغه هیواد له 2004 میلادي کال راهیسې د افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې او ګډو همکاریو لپاره د ټیفا یا د سوداګرۍ او پانګونې د چوکاټ په نوم یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه به د سوداګرۍ د ودې او پراختیا په برخه کې د یو بل سره دوامداره همکاري کوي او هغه ستونزې او خنډونه چې په دې برخه کې موجود وي د حل لپاره به اقدامات کوي. د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د امریکا لخوا د همکاریو تازه ژمنې هم د ټیفا یا د سوداګرۍ د پانګونې د چوکاټ له برخې څخه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستو او همکاریو ته هیله مند دي او په دې برخه کې د دغه هیواد مرستې مهمې او اغیزمنې ګڼي. د دغه وزارت مرستیال قربان حقجو وایي هڅه به وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ سره د افغانستان سوداګري بنسټیز او معیاري کړي تر څو وتوانېږي چې په ښه توګه د نړۍ له هیوادونو سره راکړه ورکړه ولري.
په دې برخه کې هم د امریکا د متحده ایالاتونو همکاري لرو چې د افغانستان سوداګري معیاري او بنسټیزه کړو چې زموږ صادرات د مارکیټ د غوښتنو سره سم لکه د اروپا او امریکا په شان آماده او صادر شي.
د یادونه ده چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 920 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې چې ډېره ونډه پکې د امریکې وه. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د شیوی ولسوالۍ د کاشکوټ ویجاړ پله د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی. شاه محمود شینواری او نور تفصیل.
د سیمې خلک وایي د دې پله د ماتېدو شاوخوا درې کاله پوره کېږي خو حکومت یې غږ نه اوري. پر دې پله تګ راتګ د مرګ سره لوبې دي خو د سیمې خلک وایي دوی مجبوره دي ځکه د کاشکوټ قریا او د خاص کونړ ځینې سیمې د همدې پله له لارې د کونړ عمومي سړک سره نښلېدلې دي. دوی له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د دې پله دې ژر تر ژره غم وخوري.
زما نوم رحمت جان دی، د ننګرهار اوسېدونکی یم. د شیوې ولسوالۍ ګاډ والا له مشکلات دی چې بېزو راځو د مرګ سره دغه د لوبه ده او کېږي او که د دې راله غم وکړي نو ډېر به
دا د کاشکوټ پل دی چې تاسو ګورئ دا هم داسې خراب شوی دی. حکومت د دې غم نه خوري. ورځ به دا سیره چې خدای نخواسته داسې ورځ راشي دا چپه شي نو دا افغانستان ته هم ډېر تاوان رسوي او دې خلکو ته هم.
د دې سیمې یو تن اوسېدونکی انجینر غاګل شاهد وایي په لومړیو کې د دې پله یوازې یوه پایه ناسته وه چې دوی هماغه وخت خپل غږ د فوایده میتر وزارت ته ورساوه خو په خبره یې چا پرې غور ونه کړ او اوس 80% نور هم تخریب شوی دی.
دا پل تقریبا درې کاله مخکې جوړ شو. د جوړېدو نه یو نیم کال وروسته اگر سیلابونه چې رال په افغانستان او پاکستان په دې منطقو کې دغه سیلابونه په وجه باندې منځنۍ پیې نشست کو او د وخت زیرو سره بیا په خلک پتل راتل موټرې پی او تیر وخت په کورو څخه راهیسی دې د دویمې پیې هم د لوړ په وجه باندې کګه شوله. د زیات وزن په وجه باندې کګه شوله. تقریبا درې څلور لسیزې مونته په وزارت او په ریاست کې پرتې دي خو څوک یې غم نه کړي.
بلخوا د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي د پله مسله ولایتي ادارې ته رسېدلې او ولایت مقام د فوایده میر ریاست ته دنده سپارلې چې د یاد پل ستونزه جدي ونیسي او د بیا رغونې لپاره خپل وزارت ته وړاندیز وکړي.
ګډو چارو ادارې دنده ورکول شوې تر څو په دې اړه تفصیلي پوټ چپتو کې له مرکز سره شریک کړي تر څو له مخې هغه قراردادونو سره چې هغوی دغه پل چارې پر مخ وړي دي او پکې ستونزې زېږېدلې دي په دې اړه هغوی سره قانوني اجراات ترسره شي او همدارنګه د بیا رغونې او بیا ترمیم لپاره کار ترسره شي.
که څه هم په تیرو 14 کلونو کې په هیواد کې په پراخه کچه سړکونه او پلونه جوړ شوي خو د خلکو په خبره د پروژو په تطبیق کې پراخه فساد د دې لامل شوی چې اوس اکثره سړکونه کنډواله او ځینې پلونه په ملامت پراته دي.
خبریاست. څېړونکي وایي د انسانانو د پسې شکل یا بڼه له هغې هوا او جغرافیې سره اړه لري چې پکې اوسي. د امریکا د پنسلوانیا پوهنتون څېړونکي د افریقا په لویدیځ، د آسیا په جنوب او ختیځ او د افریقا په شمال کې د انسانانو د پسو د شکل په اړه د تحقیقاتو په مهال دې ته متوجه شول چې د انسانانو د پسو په بڼه یا ظاهري شکل کې د تغییر علت د دغو سیمو هوا ده. چیرونکو د څلور سوه څلور اویا تنو پسې مطالعه کړي څو معلومه کړي چې ولې د یوې سیمې د اوسیدونکو پسې لوړې او د بلې ټیټې یا پلنې دي. د دوی څېړنو وښودله چې د هغو سیمو چې هوا یې لندبل یا رطوبت لري او په عین حال کې توده وي د اوسیدونکو پزې پلنې وي، خو د وچو او سړو سیمو د اوسیدونکو پزې نری وي. د ساینس پوهانو په نظر د چاپیریال شرایط د پزې په ظاهري بڼه اغیز لري. دوی د غرض ویلي هغه کسان په تنفسي ناروغیو نسبتا زیات اخته کیږي چې د خپلو نیکونو او غوړ نیکونو سره په متفاوته هوا کې اوسي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نوې کال پیل سو او د شونځو او زده کړې د پیل موسم هم دی. خو د ډیر شمېر افغانانو شکایتونه مشتره رسیږي چې څوک د شونځي د نشتوالي، څوک د ښوونکو د ماشونو او څوک د کتاب څخه شکایت لري. لومړی به له دوی وورو، بیا به د پوهنې وزارت یو مسول خبرې هم واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه آزادۍ رادیو تخپل سلامونه او نیکهلی وړاندې کوم. پس د سلامه د افغانستان د معارف وزارت څخه د غوښتنه لرم چې معارف چې د ټولنې معمار دی باید دته دسې توجه وکړی شي چې د دوی معاشونه په خپلو وخت کې ورکی، یعنی د میاشتې په شلم تاریخ باندې دوی خپل معاشونه ورکی. او د مخکنی رئیس جمهور جناب جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی په وخت کې د دوی سره فرمان لاسلیک شوی و، صادر شوی و چې دوی ته به یوه نمره ځای ورکول کیږي د کور دپاره. هغه هم نه دي ورکول شوي او د ننګرهار معلمین ډېر سخت په مشکلاتو او په ستونزو کې دي. باید دوی ته معاشونه په خپل وخت ورکړ شي او دغه د نمرو په باره کې چې دوی سره کم دغه شوی دی، تعهد لاسلیک شوی دی، باید دا هم په خپل وخت ورکړ شي. والسلام با احترام.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیم مدن ورتک ولایت چوہتو ولسوالی نه زما د مدن ورتک ولایت د مسمو څخه د غوښتنه ده چې دلته د نجونو مکتب نه نشته، هیله ده چې مکتب نه جوړ کړي او په مدن ورتک ولایت چوہتو ولسوالی کې امنیت راشي. دلته قانوني دی، دا هم ټول طالبان تاسو ته او کومې قانوني پانی او دا کمیټه شایوړي پاکستان ته او هلته طالبانو غوښتنه کوي، هیله ده چې دا
د کندهار د ولایت د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. لالا جان چوایي د مکتب د پنجوایي مکتبونه او د جمراسي مکتبونه چې موږ د الفان چې جیب نه قلم نه کتابچه شی لا نه لري، چې موږ غواړو چې د الفانو ته قلم او کتابچه وردغه شي که نه وي الفان په کوڅو کې ګرځي خو دغه کېږي شی نه کوي، موږ الفان نه ورستو دي
افغانستان غنی شریک دوی د نورو بندو ښوونځیو غم کوي، خو دا ښوونځي ټول بندېږي ځکه وزارت معارف په معلمینو کې د مور او د معیارې سلوک کړی. اصلي مسلکي چارلاپاس دي، دارالمعلمین پاس دي، دارالمعلمین عالي دي. دوی هېڅ امتیاز ورته نه دي قیل شوي. هغه جعلي لسانسو ته امتیاز ورکړل شوی او قانوني دارالمعلمین والا مسلکي هغو ته هېڅ هم نه. دغه مشکل زموږ د ریاست جمهوري کې شریک کړي.
السلام علیکم. زه یو معلم یم د هلمند ولایت مدالی ولسوالۍ د لیباغ مرکزی لیسې معلم احمد یم. حال دا چې زه په تعلیم تربیه کې د درې کلنۍ رئیس زه رجستر شوی یم. کله چې ما وغوښتل چې زه لاړ شم د لیباغ مرکزی لیسې ته، هلته د تعلیم اروند هغه کسان چې په تعلیم تربیت کې مصر تم لري په جری کې نه سره ستا غوښتلم چې به هغه اروند معلومات حاصل کړم د لیباغ د شهید چارې عسکر ما ګری ما ته وایي چې کلمه وایي هغه موږ نه پکار دی او موږ او وزنو او حال دا چې زه د معلم صفت پرېدلم وهلې ډبولې یم او هلته ما ته پکاوی سپکې سپورې کړې دي که چېرې دغه حالت موجوده حالت کې جان ولري نو شاید ولس او د حکومت ترمنځ به فیصله نوره هم پراخه شي. الله چې د معلمینو سره په ریاست کې رجستر دي هغو ته دا سپکې سپورې کېږي او سپکاوی کېږي. نو د هغه کسانو چې د معلمینو سره په تضاد او په تکر کې وي او د هغو به څه حالت وي د حکومت او د ولس ترمنځ فیصله شاید زیاته شي. وسلام.
زه زابل ولایت د چوپان ولسوالی عبدالرزاق لسې سره خبرې کوم. په ټول د چوپان کې د مکتب ست نه اکاډمیک ست نه شېست حکومت دغه په غونډیو کې نه څه خپل د ځان دفاع کوي. نو داسې مکتب نه د انور کشنیان واړه د انور خو به تعلیم پاتو د انور کشنیان دا به تعلیم په شپه چې خدا خلا د غرو ایران لیوان دی جوړی. نو تر هغه د اشرف غنی ولرلو دغه صدا خواهش میده چې د چوپان کلو ولسوالی کې مکتبونه آزاد کړي. مکتب ستا بازار ټول نړولی د طالبانو نږدې د حکومت نږدې بازار ده او طالبانو نړولی د حکومت دونه وس نه لري چې وطن خلک راټول کړي دا بازار ته جوړ کړي دا مکتب جوړ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه له یو ولایت شي زغم ز کارګر صاحب یم. دی ماری خو دا شي وایي چې ماری پلان نامه نه یو بند ماری پل دی کرزی له اوله کاله له هغه وخت ما شي وایي چې یعنی فاطمر وزیر تعلیم تربیه ولو او په دی ولایت کې محمد ګل کوچی رئیس دی ماری پلو بعد له هغه تاسو خدای باور وکړئ دا وزه پوری نه ماری پسه نن لیدلی ده او مکتبونه سته اوس د زراعت لیساده فعاله ده هیڅ نه تعمیر لري نه ښه دی نه بد لري معلمان یې معاش اخلي د غزني نه ولایت شي. زه زنګ درته وایم. خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې محترم څرنګه چې د تربیې وزارت اعلان وکړي چې په سړو سیمو کې د دوام شکل نوي امکان لپاره د ارکانو پر مخ مکتبونه خلاص. محترم څرنګه د ازادي راډیو کارکونکو دا خبره کوم چې تاسو د کندهار د والي څخه په کلکه یو مرکه وکړي چې محترم دا څنګه سکاله کېږي. د معروف ولس ماشومان په خاورو دغه کې لخکېږي. موږ اوس یو رضا وړاندې کړې ده د اوه څلوېښت کلو خلکو دا د والي ته به ژر ورسېږي چې په اوه څلوېښت اته څلوېښت کلو کې نه مکتب شته او نه دغه شته. خیالي مکتبونه دي او خیالي تنخواوې روانې دي. د کندهار ولایت والی څخه تاسو پر دې باندې یو مرکه وکړي او مست ایحتان راولېږي. ایحتان دې داسې نه رالېږي چې هغه د معروف ولسوالۍ تعمیر ته راشي هغه په مستعار نومو باندې وایي دا د پلانکي کلي دی مکتب ستا هغه وایي وایي دا د پلانکي کلي دی مکتب ستا هغه وایي هغه دوی د خپل خلک سره راټول کړي دي هغه خلک چې تنخواوې خوري د مکتبو جوړي. نو موږ هیله دا ده چې د هغه نومونه چې د کلي دي هغه به موږ ولایت ته ورسوو. ولایت دې داسې باصلاحیت ایحت راولېږي د خلکو څه دې پوښتنې وکړي که د ټلیفون د لارې کوي که د په ژوندۍ بڼه کوي خو د دغه خلکو اواز دې واورېدل شي بس ته بالا دي د معروف مسلمان ولس باندې او د دغه کوچنیانو په آینده کې دې فکر وکړي.
مننه وروره. ستاسو او د نورو دوستانو شکایتونه خو مو واورېدل. زموږ یو شمېر اورېدونکو په ځانګړي ډول د کتابونو په اړه پیغامونه رسولي دي او وایي په ډېرو ښوونځیو کې درسونه پیل شوي خو کتابونه نشته. همدا پوښتنه زما همکار احمد شیبر د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر حقمل څخه کړې ده او پر دې ستونزې ورسره ژغېدلی دی. ښاغلی حقمل وایي
موږ خوشبختانه وکړلی سوای چې د زمي په جریان کې د افغانستان تلسو ولایتونو ته کتابونه ورسوو. شپاړس باقي کتابونه ولایتونو لپاره زموږ د جلالتواب جمهور رئیس د خاصې پاملرنې او جدیت پر بنسټ د دې لپاره چې موږ ترانسپورټي امکاناتو کې له ستونزو سره مخامخ وو جدي راهنمایي او لارښوونو سره د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته نن زموږ په دې برخه کې وروستۍ غونډه وه. په ار کې د شنبې په ورځ به انشاءالله د افغانستان پاتې شپاړس ولایتونو ته هم د کتابونو د رسولو چاره پیل شي او په یوه اونۍ کې به پای ته ورسیږي. دا هغه بیړنۍ عملیاتي پروګرام ده چې په تر اوسه پورې کله هم په معارف کې اوسوي او انشاءالله نتیجه به یې دا وي چې په خپل وخت د یوې اونۍ په دننه کې ټولو ولایتونو ته هغه خوانځي ته چالت د کتابونو کمښت موجود ده، هلته کتابونه ورورسیږي. ان شاء الله د ملي دفاع وزارت ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسو. شپاړس ولایتونو ته چې هغه څه ناصل لري پراته او ناامن ولایتونه دي.
تیر کال د افغانستان په یو شمیر ناامنو ولایتونو کې خوانځي تړلي وو، سکالې د تړلو خوانځیو د پرانیستو لپاره کوم ځانګړی پروګرام لري چې یو شمیر خوانځي چې تړلي دي لږ تر لږه د تړلو خوانځیو شمیر راکم شي په نام نسیمو کې؟
د تړلو خوانځیو موضوع مستقیما له ناامنۍ سره تړاو لري. څومره چې ناامنۍ لوړیږي هغومره زموږ د تړلو خوانځیو یا تر ګواښلاندې خوانځیو ګراف هم ورسره لوړیږي. تیر کال تاسو کتل په ځینو ولایتونو کې په دوامدار شکل سره جګړې ډېرې سوې، بریدونه ډېر سول او نښتې ډېرې سوې. په هماغه اندازه زموږ د بند ښوونځیو شمیر هم ورسره اوچت شو. وروستي ارقام چې موږ سره موجود دي د اوس لپاره شاوخوا زر ښوونځي زموږ په مختلفو سیمو د افغانستان کې تړلي پاتې دي. کېدلی چې ځینو ځایونو کې د زرو نه هم شمېره اوچته سي که ځینې ارقام سړی راټول کړي، خو زموږ د ولسي کارونو په برخه کې هڅې زموږ د خلکو سره د اړیکو پر بنسټ او زموږ د محلي ادارو او ولایتي ریاستونو د هڅو پر بنسټ زموږ هڅه دا ده چې بند ښوونځي صفر ته راورسو. خو ځینې داسې سیمې شته چې هلته لاسرسی ستونزمن ده، هلته کار کول ستونزمن دي، هلته به بیا هم بند پاتې کیږي.
څو میاشتې مخکې په یو رپورټ کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې په زیاتېدونکې توګه له ښوونځیو نه مخالف وسلوال او همدارنګ په ځینو مواردو کې افغان امنیتي ځواکونه د مورچلو په توګه استفاده کوي او دا ښوونځي له خطر سره مخ کوي. دغه ستونزه تاسو درک کړې ده او په روان کال کې ورته څه تدابیر لرئ؟
بلې، متاسفانه دا ستونزه موجوده ده، خو کچې پیغه کټ په هغه اندازه چې پخوا وه لوړه نه ده. لا هم زموږ شاوخوا د اتو ویشتو تر دېرشو ښوونځي داسې دي چې په هغو کې نظامي مرکزونه یا لږ تر لږه له نظامي مرکزونو سره خوا کې داسې پراته دي چې تر ګواښ لاندې کېدلی شي. زموږ رابطه له ملي امنیت محترمې شورا سره، له کورنیو د چارو او دفاع وزارتو سره په مطلق ډول سره ښه ده، مؤثره ده، او دوی را سره وخت نا وخت مرسته کړي په دې برخه کې. اما متاسفانه په ځینو سیمو کې چې هلته دولتي د دولت وسلوال مخالفین یا حاکمیت لري یا فعال دي، هغوی بیا ځینې ځایونو کې له ښوونځیو نه استفاده کوي چې هلته ځینې وخت ستونزې رامنځته کېږي. بناً زه دا تاسو ته تاییدولی شم چې لا هم دا ستونزه موجوده ده، خو ستونزه مو په مختلفو ډولونو سره د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره او همدارنګه له مختلفو نورو لارو سره چې موږ کولای شو د ښوونځیو نه مراکز وباسو شریکه کړې. یو څه چې زه درته ویلی شم هغه دا چې پخوا تر دې که زه د درې کلو وخت اقتصاد وکړم، موږ تر دوه نیم سو ډېر ښوونځي داسې درلودل چې له هغه نه پوځي استفاده کېدله. اما اوس خوشبختانه تر دېرشو یا له دېرشو نه ټیټه شمېره کې دا ښوونځي دي چې هیله من یم له دې ستونزې نه هم خلاص شو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل و. تر یوې لنډې دمې وروسته ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورځو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
عبدالواسط د قرباغ دوری خیلو نه دغه فواید امه وزیر صاحب محترم خونه په انتدا په تیاره کې دي. د سرای شمالي نه د افغانانو سرک دوی نه ویني، درې ساعته سرای شمالي نه ته د افغانانو رسیږي، او حال دا چې درې ساعته له تو جلال آباد نه ته په لختي ماجده پورې سرای رسیږي. نو دغه مهرباني وکړه د وزیر صاحب ته په خپلو سترګو دغه سرک وګوري، او بل د سرای شمالي نه د قرباغ سرک هم له فواید امه په غوږ کې دي. دا هم ډېر خراب شوی دی. ترانسپورت په وسایط نقلیه لپاره ډېر غټ مشکلات دي. دا خو چې نن د لس روپۍ خرابۍ ده کمې سپرې دي سبب شلو ته کې بیا د جوړېدو توان نه لري. همداسې دغه د قرباغ د باغلام ماشینه وی سره کم جوړ شوی، دا هم باید اعتماد په نظر کې ونیسو.
السلام علیکم، موږ د بل شرخي په زندان کې په مواد مخدر خاص ملاقو کې نظم سره ډېرې بېغوري کېږي. نو ډېر خلکو سخان تخلیص دي، ډېر خلکو خدای ګنډلې دي او زموږ هېڅ غور نه کېږي. زموږ ځان دلته د نن طبابت به په لاس مري، نو زموږ هېڅ غور نه کېږي. موږ ته هېڅ وخت نه دی راغلی او موږ په موږ باندې هېڅ اثر نه دی ګرځولی. نو زه د ازادي راډیو کارکوونکو سره خواهش کوم
سخت. د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدلې دي. خو د خبرونې وخت پای ته ورسید. نور به په نور خبرونو کې درته خبر کړو. مننه کوم چې خپل ستونزې او شکایتونه را سره شریکوي. ازادي رادیو به تر چارواکو ورسوي او مننه کوم د خپل همکار طاهر روشن څخه چې د دې پیغامونو په راټولولو او تنظیم کې مرسته راسره کوي. دا هم باید ویم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ، بیا هم موږ ته پیغامونه راوستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.